دا مشال اړې دوه محل په پیښور کې د مازیګر سلور بجې دي. په خبرونه کې زګل ایاز او اسرار لمومن درته هر کله وایو. په روانه غړې کې د قبالی سیمو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ دوه اونیزې خبرونه د سولې په لور او ټولنه او سغدریزي هم درخبرو. خو لومړی وار ورکو اسرار لمومن ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
د صحت نړیوال اداره وایي په پاکستان کې هر کال 15 لک کسان د ټی بی په رنځ اخته کیږي. د پاکستان وزیر اعظم وایي اوس به په ملک کې جوډیشل یا بل مارشل لا نه راځي. او د فاټا سپر لیگ په یو میچ کې باجوړ زمری فخر خیبر ته په 4 وکټو ماتې ورکړې. اوس د خبرونو تفصیل. د صحت نړیوال اداره وایي په پاکستان کې هر کال 15 لک کسان د ټی بی په رنس اخته کیږي. د خبر پختونخوا د ټی بی کنټرول مشر ډاکټر مقصود علي خان نن مشال اډو ته ویل
پاکستان د ټی بی حواله سره د په دنیا کې د دې رنس د زیاتوالي په وجه په 15 نمبر باندې دی. نو په خبر پختونخوا کې هم دغه شان تر 2000 نه زیات مریضان هر کال جوړیږي.
د صحت نړیوال ادارې نن د ټی بی یا نری رنس پر ضد د مبارزې نړیوالې ورځ په مناسبت په خپل بیان کې ویلي چې په پاکستان کې 30% پورې د ټی بی کیسونه داسې دي چې هغه نه رپورټ کیږي او همدا د رنس لمنځه وړلو لړکی تر ټولو غټ خنډ دی. د پاکستان وزیر اعظم وایي اوس په ملک کې جوډیشل یا بل مارشل لا نه راځي. شاید هغه نباسي نن په لاهور کې به دستوري ته ویل چې په ملک کې به د جمهوریت تسلسل برقرار وي. د ده په خبره اوس هیڅوک مارشل لا نشي لګولی او چې د عوامو کومه فیصله وي هم هغه به منل کیږي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس هم تیر ورځ ویلي وو چې په پاکستان کې د عدالتي امریت لګولو ځای نشته او په دې هیواد کې به په جمهوري طرز حکومت وي. د برسال کې دا چې د زیارت په ورځ د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید په یو خبري غونډه کې له چیف جسټس څخه غوښتنه کړې وه چې په هیواد کې جوډیشل مارشل لا ولګوي ځکه د په وینا دلته تر ټولو لویه ستونزه عبوري حکومت وي. د پاکستان د ورځې په مناسبت د دې هیواد ولسمشر ممنون حسین یو شمیر ملکي او غیر ملکي کسانو ته سرکاري اعزازات ورکړي. دا اعزازات 50 کسانو ته په پوځي او 3 اویاو ته بیا په ولسي خدماتو ورکړل شوي. د اعزازات ورکول د صورت ارمخان په ایواني صدر کې ترسره شوه. له ایواني صدره د خپور شوي فهرست تر مخه دغه اعزازات د کیوبا پخواني مشر پیدل کاسترو، د لندن میئر صادق خان، د پاکستان پخواني مدني فعال اسما جهانگیر، د کرکټ لوبغاړو شاهد خان افریدي، یونس خان او پخواني دیني عالم مولانا حسن جان په ګډون یو شمېر کسانو ته ورکړل شوي. تیر ورځ د افغانستان د هلمند ولایت په لشکرګاه کې د بمی چاودنې له وجې د وژل شوو شمېر 44 ته رسېدلی. په دغه پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان جوبل شوي. هم دي د هلمند د والي د دفتر خبر پاڼه وایي چې په چاودنه کې ماشومان هم وژل شوي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک بیګا په دې اړه مشاله ته ویل پیښه د لشکرګاه ښار په لومړی حوزه کې زنانه پارک او د غازی محمد ایوب خان لوبغالی ته نږدې شوي. چاودنه په موټر کې د زیپرده شو موادو له عمله شوي. د افغانستان ولسمشر د حمله غندلې، د پیښې زمواري تر دې دمه چا نه ده منلې. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي دا کوي چې په هسکه مینا او خوږیاڼو ولسوالیو کې په 13 شواروس کې د بیلابیلو هوایي او ځمکني عملیاتو په ترڅ کې 44 داعشان او 2 وسلوال طالبان وژل شوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول توله خوږیاڼي نن سهار مشر ته ویل چې دا برید د هسکه مینا ولسوالۍ په میترخان، ابا او اوغزو سیمه کې بې پیلټ الوتکو کړی چې پکې برنیان هم شامل دي. خوږیاڼي د دغو برنیانو د شناخت په اړه څندې ویلي. په شام کې د جنگ څارونکي وایي د روس لخوا د شوې لوزنامې په نتیجه کې د هیواد یاغي وسلوالو په مشرقي غوطه کې یو محاصره شوې سیمه پرې خود او د بلې خالي کولو پلان لري. په دې ګام سره شامي ځواکونه د دې جوګه شوي چې د دمشق د هغو زیاترو مضافاتي سیمو کنټرول ترلاسه کړي چې جنگ پکې روان دی. د پرمختګونو شامي ولسمشر بشار الاسد لوی بریا ته نږدې کړې. دا روس له هغو ده چې د 2016 کال راهیسې له حلب څخه پر زور د یاغي وسلوالو وستل پیل شوی خدا صد اپوزیشن وس اهم د شام په شمال او جنوب غربي سیمو کې ځنې پیاوړي مرکزونه لري. د روس د صنعت او تجارت او مرستیال وزیر وایي هیواد به یې په نړیوال تجارتي سازمان کې هغه نوي ټیکسونه چیلنجوي چې په دې اونۍ کې د امریکا لخوا د الومینیم او سټیلو په برآمدادو لګول شوي. ویکټور یوتوخو د روس 24 ټي وي چینل ته پرون وویل چې امریکا ته په درآمد کېدونکي 25% سټیلو باندې نوي ټیکسونه به روسي صادرونکو ته شاوخوا $2 اربع تاوان ورسوي. البته امریکا ته په درآمد کېدونکي 10% الومینیم باندې نوي ټیکسونه به د روس الومینیم تولیدونکو ته $1 اربع تاوان ورسوي. نوموړی وایي زموږ د سټیلو کارکوونکي به متاثره شي، نو د په خبره دا ضروري ده چې په نړیوال تجارتي سازمان کې دغه نوي ټیکسونه چیلنج شي. او د پاکستان سپر لیگ فائنل میچ سباله د پېښور زلمی او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ دی. دا میچ به په کراچۍ کې پر ځایي وخت ماښام 9 بجې پیلېږي. بلخوا نن د فټا سپر لیگ په 5مه ورځ په باجوړ کې هم د دې سیمې زمري لوبډلې فخر خیبر ته په 4 وکټو ماتې ورکړې. په فټا سپر لیگ کې 40 لوبډلې برخه اخلي چې پکې به هر لوبډله 5 میچونه کوي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې اسرار لمومند وړاندې کول. قدر منو اوریدونکو، کچره صدر روانه غړي تر پای پاتې شي، نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. دا خبر پښتونخوا د لکه مروه ضلع د دوشتو کل اوسیدونکو خپل ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو ورکولو څخه انکار کړی دی. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس په هیواد کې د جوډیشل یعنی عدالتی امریت گنگوسی رد کړی دی. په جلال آباد ښار کې د ګڼو مدني ټولنو فعالانو پښتون ژغورنې غورځنګ سره د ملاتړ لپاره لاریون کړی.
کوزه پښتونخوا کې چې د پښتون ژغورنې کوم خوځښت پیل شوی دا واقعا د ستایلو دی. هغوی بغاوت نه کوي، بلکې هغوی خپل د حقوقو د غوښتنې لپاره لاریونونه.
نن په ټوله نړۍ کې د ټي وي یعنی نری رنز نړیوال ورځ لمانځل کیږي. په پاکستان کې څومره خلک په نری رنز اخته دي؟
په ملک کې سالانه د 500 لک نه زیات مریضان هر سال نوي جوړیږي. نو په خیبر پښتونخوا کې هم دغه شان 2000 نه زیات مریضان هر کال جوړیږي.
پونیز خبرونه ټولنه او سخت دریزی کوم دا موضوع سره لري چې په پاکستان کې عام ولست تر کومه کچا سخت دریزی دي یا سخت دریزی ته مایل دي.
خبری غواړي پبلیسټی یا شهرت تشویر غواړي. زموږ دا خبره زموږ په رام دي لري پوری پوری شي او په خلک ذریعہ ترخه دي وشي چې حکومت د فشار دي وشي.
پونیز خبرونه د سولې په لور هم د خبرونې په دوه مینه مې کې اوریدل شي. شننه او تبصرې هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. درنو اوردونکو، تاسو د مشال رادیو د مازیګر سلور بجو خبرونه ته غوږی. د خبر پښتونخوا د لکه مروه ضلع د دوشتو کل اوسیدونکو خپل ماشومان ته د پولیو د څاڅکو ورکولو څخه انکار کړی دی. دغه کل اوسیدونکو مشال لريته ویل چې لومړی دی حکومت د دوی بنیادی ضرورتونه پوره کړي. بلخوا د لکه مروه ضلع چارواکي وای چې هغه کل اوسیدونکو سره خبرې روانې دي او تمه ده چې د پولیو کمپاین به د ګل پورس بیا پیل شي. نور تفصیل د مجید بابر پر رپورت کې ورو.
د خیبر پښتونخوا د لکی مروت ضلع 22 کلیو په سیمه کې روان د پولیو کمپاین نه د بایکاټ اعلان کړی دی. د لکی مروت د بیګو خیلو د دغو کلیو د کمیټې مشر همایون خان نن مشال ریډیو ته وویل چې تر کومه د دوی غوښتنې حکومت نوی پوره کړي د دوی به انکار وي.
دا خبره کوي حکومت چې موږ به هر صورت باندې ورڅ چاو د پولیو کنه. موږ ته خو تکلیف ته پولیو ضرورت خوسته ده. یقیني خبره ده چې موږ به به چې ته فائدہ ورکړي. خو چې دغه به دې پر دې ما ته کور په کور باندې ډبې را روي او بوتل را روي خپل تر چا چوي کنه. خو ته نو ما ډېر لوی ضرورتونه نور دي. دا مې لوړې مړې له تندې مې مړې دغه ملک شو وسېږي کنه. دا خو ما تسلیمې نه کنه. لا پورې چې هغه ما کوم سہولتونه دي ډېر ضرورت
خو بلخوا د لکی مروت ضلع اسسټنټ کمشنر شایان جاوا مشال لیریو ته وویل چې د پولیو د کمپاین نه د بایکاټ په اړه دغو خلکو سره مذاکرات پیل کړي دي، خو زیاتوی چې د ګل په ورځ با دا ځندېدلې کمپاین بیا شروع کوي. د لکی مروت د بیګو خیلو د ټولو کلو خلکو په ګډه د دې کمپاین نه انکار کړی و. دوی بیرابیلې غوښتنې کولې چې په کې د بجلی د نشتوالي د ټیوبویلونو د بیا رغونې ترڅنګ یو شمېر غوښتنې وې. خو اوس مسله حل شوې ده او دا کمپاین به د ګل د ورځې نه پیلېږي. د دې نه مخکې د جنوبي وزیرستان دوتاڼو قبیلې ترڅنګ په قبایلي سیمو او د خیبر پختونخوا په بیرابیلو سیمو کې د پولیو د کمپاین پر مهال دا ډول بایکاټ کړی و. د پولیو د څاڅکو نه ورکولو سره ماشومانو کې د مازورۍ خطر وي او د صحت د ماهرینو په وینا د دې ناروغۍ اغیزمن تر عمره مازورۍ سره مخ کېدای شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو اردوونکو، د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ویلی دی په پاکستان کې د جوډیشل مارشل لپاره هیڅ ځای نشته او په هیواد کې به پر جمهوري طرز حکومت وي. ثاقب نثار دا خبره تیره ورځ په لاهور کې د یوم پاکستان په مناسبت جوړ شوې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. دا چې جوډیشل مارشل لا څه ته وایي او په پاکستان کې ولې په دې اړه بحثونه کیږي، په دې اړه نور تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې اورو.
چیف جسټس ثاقب نثار په لاهور کې د وینا پر وخت هغه ګنګوسې رد کړې چې ګواکې په دې هیواد کې به جوډیشل مارشلا یا عدالتي امریت لګول کېږي. نوموړي وویل چې جمهوریت ته د زیان رسولو اجازه به هیڅ چا ته ورنه کړي.
نه به له بهره او نه به له دننه مارشل لا لګول کیږي. د جوډیشل مارشل لا په اړه چې کومې خبرې کیږي په آئین کې د دې هیڅ تصور نشته. په پاکستان کې یوازې یو طرزی حکومت دی او هغه طرزی حکومت یوازې او یوازې جمهوریت دی. دلته د خلکو د رایو ارزښت شته. په دې هیواد کې چې هر حکومت جوړیږي نو هغه به د آئین او قانون مطابق وي.
ثاقب نثار دا خبرې له هغه وروسته وکړې کله چې د زیارت په ورځ د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید له چیف جسټس وغوښتل چې په هیواد کې د جوډیشل مارشل ولګوي، ځکه د ده په وینا دلته تر ټولو لویه ستونزه عبوري حکومت دی. پر دې سربیره په پاکستان کې ځینې سیاستوالان په دې نظر دي چې فوج په مستقیم ډول مارشل یا امریت نشي راوستلای نو د منتخبه ولسي حکومت پر ضد عدلیه کاروي. خو دا چې جوډیشل مارشل څه ته وایي د قانوني چارو پو قاضي محمد انور پاړه وایي
جوډیشل مارشل وای دیتا چې آئین دې معطل شي. سپریم کورٹ جج دا اختیار کم زیاد ہے. اوسنی وخت کې عدلیه استعمال شوم، خو عدلیه هغه فریم ورک استعمال شو چې کوم داغي فریم ورک، خو دا چې عدلیه دا نشي کولی چې کوم کې عدلیه په خپل هم ختم شي. مارشل نشي کېدی. دا نور خبرې کیږي چې وزیر اعظم په دې مجبور کړی
په پاکستان کې په 2010 کال کې د اتلسم آئینی بدلون د آئین په شپږمه دفعه کې هم دا بدلون راوستل شو چې هر هغه څوک چې آئین له منځه یوسي یا ماتل کړي نو غدار به ګڼل کېږي، چې د قانون له مخې سزا مرګ یا ټول عمر قید دی. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د پاکستان پخوانی سینیټر افراسیاب خټک هم دې ټکي ته په اشاره سره وایي چې فوج د عدلیې له لارې د پاکستان د منتخب وزیر اعظمانو پر ضد اقدامات وکړل.
چونکہ چې لیک په نیمه مارشل لا خبرې نشي دې دې چې آرټیکل 6 یا پروګرام آرټیکل 3 دې مخه ونیول شو نو اوس دې ادلیر مارشل لا خبرې کیږي. چونکہ دې لیک په نیمه فوجي ګورخات لا را ونیول شو نو بیا په غیر مستقیمه توګه یا بل واسطه توګه دې ادلیر لارې دا قانون شروع شو. موږ ولیدل چې دې ته په 2012 کې یوسف رزاګیلانی سپریم کورټ لخوا نه استقرار شو. د هغه پسې چې کوم وزیر اعظم راغلو راجه پرویز اشرف هغه خلاف مقدمه شروع شوه. په هغه کې چې میاد پوره شو نه مقدمه ساتو نه رسېده. بیا د موږ وزیر نواز شریف هم دی لاره نه کړی شو.
بلخوا په پاکستان کې فوج او عدلیه دا ډول اداوې رد کړې او ویلي دي چې دوی د آئین په دایره کې دننه خپلې ذمہواری ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې یو شمېر سیاستوال او مدني فعالان د پاکستان سپریم کورټ پر چیف جسټس له دې قبله نیوکه کوي چې هغه بې طرفه پرېکړې نه کوي، خو سپریم کورټ په وار وار دا اداوې ناسمې بللې دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال لري تاسو غوږی دروندلکو په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر فعالان د پاکستان پر امنیتی ادارو نیوکه کوي چې ولې د وزیرستاني ځوان نکی مسعود په وژنه له تورن راوانوار سره د مجرم په سیر چلند نه کوي. دوی تور پوری کوي چې ګواکې امنیتی ادارې هغه ته نرمه ګوښه لري. د ترهګرۍ ضد عدالت کې د نکی مسعود د مقدمه وکیل هم دا خبره مني. دوی وای راوانوار په سرګند مجرم دی او له هغه سره په قانون کې د نرمۍ اجازه نشته. بریوال کاکړ نور تفصیل سره.
په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نکیب مسعود پر وژنه احتجاج کوونکي فعالان وای پولیس له تورن راو انوار سره هغسي چلند نه کوي لکه څنګه چې له یو مجرم سره پکار ده. دوی وای د راو انوار تر دوه میاشتو ورکیده او بیا د پولیسو لخوا له هغه سره پر نرمي ولاړ چلند پښتني راپورته کوي. هاشم خان مندوخیل یو له هغو فعالانو دی چې د نکیب مسعود پر وژنه د راپورته شوي احتجاج پیل یې کړی. د مشال رډیو ته ویل
د پولیس لخوا زخه له اول ورځ زخه د پروتوکول ملو سوی دی. اول ورځ سدای عدالت ته پیش سول له د سره انسداد د شهادتګردي اسکاوډ ولو او دای ډیپلوماټیک انکلو ته په خپل مرزي کلل ولو او بیا دای شپ وی آی پی طریقه په جهاز کې راوړو. نو اوس د د په درخواست باندې د د خپل کور جیل ور کرا کړی دی. موږ وایي چې د یو عادي مجرم دی او د مجرم سره په کار دی چې د مجرم غونځې چلند وسی.
راوانوار د تیری چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې سپریم کورټ ته تر وړاندې کېدو وروسته کراچۍ ته یوړل شو او هلته د ترګري ضد عدالت په یوه میاشتنۍ ریمانډ پولیسو ته سپارلې دی. په دې عدالت کې د نکیب مسعود د وکیلانو د ډلې مشر ایډوکیټ پیر رحمان مسعود هم بیګاله مشال رادیو سره په خبرو کې د پولیسو لخوا له راوانور سره پر چلند نیوکه وکړه.
چې کوم انداز سره دی رالو بغیرت کړی عدالت ته رالو ډېر غټ پروتوکول سره رالو چې کوم سټاف ور سره وو هغه ډېر ټینشن کې وو دی خوشاله.
ایډوکیټ پیر رحمان مسعود ویل قانون د دې اجازه نه ورکوي چې له یو مجرم سره دی د هغه په خوښه نرمي وسی.
هغه ملزم دی هغه گرفتار شوی دی. گرفتاری دا مقصد نه دی چې هغه به کور ته ځي. هغه ته به سہولیات ملوي چې کوم تھرډ ورلډ کنټریز کوم کنسپټ دی یا پاکستان کې کوم پریکټس دی دا د هغې پریکټس د هغې قانون سراسر چې کومه ده خلاف ورزي ده.
د کراچۍ د ملیر ضلع د پولیسو پخوانی افیسر راو انوار د نکیب مسعود وژل منلی و او پر هغه یې د ترهګرو د ملګرتیا تور پورې کړی و خو وروسته په لټونو د هغه دا تور غلط او نکیب مسعود بې ګناه ثابت کړ. نکیب مسعود د روان کال د جنوري پر درېمه نیټه په کراچۍ کې تښتول شوی و او بیا یې لس ورځې وروسته یعنی د جنوري پر دیارلسمه نیټه مړی میندل شوی و.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو درکو هدا د مین وړاندې مو د بډوال کاخر رپورت واوریدو او په هغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د دفاع وزیر خورم دستګیر ویل دي چې د نکی مسعود په وژنه تورن د کراچۍ پولیسو بخوانی افسر راوانبار په خپل خوخه عدالت ته نه دی وړاندې شوی. نوموړي سپریم کورټ ته د راوانوار له حاضرېدو وروسته دا خبره کړې ده. د راوانوار له گرفتاری وړاندې د پاکستان سپریم کورټ ویلی وو چې هغه ته چاته به سخته سزا ورکړي چې راو انوار یې پټ ساتلی وو. دا چې راو انوار څنګه عدالت ته حاضر کړل شو او د پاکستان په قانون کې د سہولتکار یا د مجرم د پټونکو لپاره څه سزا ده اما شازمی په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان دفاع وزیر خورم دستګیر د چهارشنبه په ورځ د پاکستان یو شخصي ټي وي چینل ته د مرکه پر مهال ویل چې عدالت د سه شنبه په ورځ دفاع وزارت امر کړی وو چې د راو انوار نیول باوري کړي. یاد وزارت د پاکستان له بیلابیلو ادارو سره د هغه د نیولو په اړه خبري وکړي چې بیا وروسته راو انوار سپریم کورټ ته حاضر شو. نوموړي په سپینو ټکو کې دا ونه ویل چې راو انوار د ادارو لخوا سپریم کورټ ته راوستل شو. د خورم دستګیر دا بیان په رسمي او ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر بحثونه راولاړ کړي چې راو انوار دومره وخت چاپټ کړی وو. د وزیرستاني ځوان قبله مسعود په وژنه تورن د کراچۍ پولیسو دغه پخوانی افسر د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې هغه وخت سپریم کورټ ته ناببره راغلی کله چې د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ درې کسیزه جرګګي د نقیب مسعود د وژنې د مقدمې اورېدنه کوله. وروسته د عدالت پر حکم راوانوار د پولیسو لخوا ونیول سو او له عدالتي کاروایی وروسته کراچۍ ته ولېږل سو چې بیا هلته د پنجشنبه په ورځ د ترهګریزه د عدالت د اپریل تر 23 پولیسو ته په جسماني ریمانډ وسپاري. د راونوار له گرفتاری وړاندې د پاکستان سپریم کورټ ویلی و چې هغه چاته به هم سخت سزا ورکوي چې راو انوار یې پټ کړی وي. په پاکستان کې د قانوني چارو کارپو نور عالم وایي چې د قانون لمخې د مجرم سہولت کار ته تر ټول عمر قید پر سزا ورکول کې دای سي.
زمونږ په پاکستان پینل کورټ کې او ته 201 دفعه وایي د دې دفعې لاندې چې کم سړی سہولت کار وي یا کم سړی چې مجرم یا جرم پټولو کوشش وکړي یا چې مجرم وي او هغه چې دی هغه ته تحفظ ورکړي نو په هغه کې چې دی هغه ته چې دی د عمر قید پورې سزا ملاوي دی شي.
راونوار لتیر شاوخه دوه میاشت راهي سفاراره وو او په وار وار ورته سپریم کورټ عدالت ته د حاضرې دوه حکم کړی وو خو هغه د مارچ تر 28 می حاضر نسو. نور عالم وای سپریم کورټ ته په کار ده چې د نقیب مسعود د وژنې په مقدمه کې د راو انوار ترڅنګ د هغه سہولتکاران هم شامل کړي.
الته په دهشتګردې کې ټول چې کم پانسی شو سہولتکارو نو هغه دې کې چې سہولتکار ته پانسی ملاويږي او دلته کې ټول پاکستان میډیا په ذریعہ باندې ټول خلکو ته پته و چې دا یو مجرم دی او د ته تحفظ ورکړی شوی د قانون په لاس کې اخیر چې دا په خپل یو چې دی خودکش بم او هغه موجود چې دی هغه په خاموشه پاتې شو. سپریم کورټ ته په کار داو چې په خپل آرډر کې دا آرډر کړی وي چې دا دومره وخت پورې چې د تک چا کم سړی چې دی سہولتکار پکې جوړ شوی هغه ته دی هم چې په دې کیس کې ملوث کړی شي.
راونوار د اوشت کلن وزیرستانی ځوان نقیب الله مسعود په وژنه تورن دی چې په کراچۍ کې د جنوري پر 3 متشتول سوی وو او مړی د جنوري پر 13 په ښار کې ومندل سو. د سنسبی د پولیس په خواني افسر اس اس پی راو انوار ویلی و چې نقیب مسعود له تحریک طالبان پاکستان سره تعلق درلود او له پولیس سره په مقابله کې ووژل سو خو وروسته عدالتي پلټنو د هغه داوی ناسمې وبللې او ویښودل چې نقیب مسعود په جالي پولیس مقابله کې وژل سوی وو.
ټولنه او سختري دي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو ګروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د هغه رد عمل شوی.
پونیز خبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده
چې څنګه واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالد پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
مشال اړتیا تاسو غوږی قدم وروډونکو نن د ټی بی یا نری رنز نړیوال ورځ نمانځل کیږي. قسم په نړۍ کې د دې رنز د مخنیوي لپاره بیلابیل بلابل درملونه یا دوایانی جوړ شوی خو یو شمیر هیوادونه دا ناروغي تر ډیره کنټرول کړي هم د خو په پاکستان کې وسوم هر کال په لکونه کسان په دې رنز اخته کیږي. دا چې په پاکستان کې په ځانګړي توګه او په خیبر پختونخوا کې ټی بی رنز سره حالت ته او د دې مخنیوي لپاره څه اقدامات شوي دي په دې اړه امشا اعظمي د خیبر پختونخوا د ټی بی کنټرول مشر ډاکټر مقصود علي خان سره مرکه کړي او په لومړي سر کې ورنه پوښتنه کړي چې په پاکستان کې هر کال څومره ناروغان په دې رنس اخته کیږي.
پاکستان په عالمی حالاتو کې د ټی بی حواله سره هغه ملته چې دلته کې د په دنیا کې د دې رنس د زیاتوالي په وجه په 15 نمبر باندې دي او زمونږ په ملک کې سالانه د 15 لک زیات مریضان هر سال نوی جوړیږي اور په دغه حساب سره زه خو چونکه د خیبر پختونخوا خبره وکوم نو په خیبر پختونخوا کې هم دغه شان تر 2000 نه زیات مریضان هر کال جوړیږي. په ټولو صوبه کې په ټولو ضلعو کې په هر هسپتال کې د ټی وی د علاج ممکنه جوړولې ده او دغه شان ته د دې تشخیص مفت تشخیص او مفت علاج په سرکاري هسپتالونو کې د ټی وی د مریضانو دا ممکن جوړ کړی ده.
بل پښتنه زما دا چې نړۍ یا دنیا دومره زیات پرمختګ وکړي او روغتیا د پاره نوي دوايان یا نوي درملونه جوړ سول وجه څه ده چې په پاکستان کې په دومره زیات شمیر کې بیا هم خلک د ټی بی پر انځخته کیږي؟
زمونږ خلک چې دی هغه د دې مفت خدماتو نه او سہولیاتو نه فائدہ نه اوچتوي او زیات تر سرکاري نیم نه زیات تقریبا 60% هغه سرکاري هسپتالونو ته مریضان راځي ولې د 15 نه والا تر 70% پورې چې کوم مریضان دي هغه پرایویټ سیکټر ته ډاکټرانو ته ځي هغه ډاکټرانو ته ځي چې کوم پرایویټ سیکټر کې کار کوي تر دې دمه پورې تقریبا 1500 پرایویټ پزشکان یا ډاکټرانو ته مونږ د ټی بی د تشخیص او د علاج تربیت ورکړې ده او هغه مونږ سره چې دې نو مونږ ته مریضان را لېږي او د بین الاقوامي معیار چې کوم دوایانې مونږ مفت ورکوو او دغه شان د خدمات ورکونه هغه مونږ سره همکاري کوي او دا په 1400 ضلعو کې
ډاکټر صاحب تاسو د انتظامات خبره وکړه چې د پاکستان حکومت په ځانګړې توګه د خیبر پښتونخوا حکومت ډیر زیات کار کړی دی چې ترڅو د ټی بی کنټرول کی خو زما پښتنه دلته دا ده چې د دې هر څه باوجود بیا هم ولي د ټی بی په مریضانو کې په ناروغانو کې دومره زیات اضافه کیږي یا دومره زیات خلک په دې رنځخته کیږي
تاسو ته دې دا وایم چې یو د ټی بی مریض چې د علاج یا درمان په صحیح طریقه ونشي نو هغه سالانه لسونه والا تر 1500 پورې نور زیات مریضان جوړي چونکه موږ سره اوس هم 40% مریضان چې دینو هغه لا موږ نشو تشخیص کولای موږ ته ناراضي نو تاسو دا وګورئ چې دا 40% چې کوم مریضان جوړيږي کم از کم 40000 مریضان زمونږ په صوبه کې نو دا غا لا اوس پورې زمونږ د وای نوخلي نو زمونږ ته دا فکر دی چې د دغین دا ټی وی هم دا چې نور خبريږي او نور راځي
سر ډاکټر صاحب زما اخیری پوښتنه دا ده چې تاسو د ټی بی د کنټرول لپاره اولس ته څه پیغام ورکول غواړي
زمونږ دې دا پیغام دی چې تاسو په خپل کورونو کې خانوادګانو کې غیر چاپیره وګورئ چې یو کس یو مریض ټوخی کوي داغه بلغم راځي داغه تبه کیږي داغه وزن کمیږي نو تاسو هغه د سرکاري یا شخصي هغه شفاخانو ته لګی چې په کم کې د ټی بی مفت علاجونه دي هغه باندې زمونږ د دغه د پروګرام نه خوي د حکومت نه خوي پی او د ټی بی بهترین زمو خدمت بداوي چې دا ارلی دا بهتر یعنی سمره زر موږ دې ته علاج شروع کونو دومره زر بریزم ټیک شي او نور خلکو ته هم دا بیماری نه خوريږي او ټی بی قابل علاج دی د ټی بی علاج سبا نه بلکې نن
دا خبر پښتونخوا د ټی بی کنټرول مشر ډاکټر مقصود علي خان وو چې د مشال اړیو خبريال مشال زمي سره مرکه کوله
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
مشال اړیو تاسو غواګي کډمر ودونکو په جلال آباد ښار کې د غنو مدني ټولونو فعالانو د یو لارین په ترس کې په خبر پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ سره ملاتړ وکړو او په نړیواله ټولنه غږ وکړو چې د پښتونو د حق غوښتنې د غوښتنو ملاتړ دې وکړي نور تفصیل له جلال آباد نه د مشال اړیو خبريال باز محمد عابد راکوي
د پښتون ژغورنې په ملاتړ کې د غلاریون چې د ځوان بدلون مدني ټولنې تابع کړي و په لزګونو مدني فعالانو پکې برخه اخیستې وه د غلاریون د جمعې له لمانځه وروسته له پښتونستان واټ څخه پیل شو او د باچا خان تر مزاره یې د لر اوبر یو افغان شعارونه بدرګه کول لاریون کوونکو د کرن خان دغه سندره چې د پښتنو د بیدارۍ لپاره یې تازه خپره کړي په لوړ غږ غږوله د ځوان بدلون مدني ټولنې د بهرنیو اړیکو مسول جلال یعقوبی د دغلاریون په اړه مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
کوزه پښتونخوا کې چې د پښتون ژغورنې کوم خوځښت پیل شوی دا واقع د ستایلو دی هغه بغاوت نه کوي بلکې هغه خپل د حقوق او د غوښتنې لپاره لاریونونه کوي موږ په بشپړ ډول د هغه د حقوق او د غوښتنې ملاتړ یو پر ټولو نړیوالو سازمانونو او دغه ډول د پر بشري حقوقو غږ کوي چې د هغه حقوق دی تضمین کړي
لاریون کوونکو د باچا خان په مزار د ګلونو گیډي هم کې خودي او د هغه روغتي دوا وکړه
تا
تبصره، شنن، خبرونا، رپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سی خبرونی
زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
مشال اړیدو تاسو غوږی درنو اوریدونکو وښوې دې د مازیګر سلونې بجې سره لمومند د خبرونو لړنی زوړ
د خبر پښتونخوا د لکی مروت ضلع مرستیال کمشنر نن مشال اړیدو ویل چې په سیمه کې د پولیو ضد ځنډیدلې کمپاین بعد د ګل لورځې بیا پیل شي. د مرستیال کې دا چې د بیګي خیلو د دوه ویشتو کلو د کمیټې مشر همایون خان مشال اړیدو ویلي چې تر کومې حکومت د دوی بنیادي ضرورتونه نه یو پوره کړي نو تر هغو خپل ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکوي. د صحت نړیوال اداره وایي په پاکستان کې هر کال 5 لک کسان د ټیبي پر رنځ اخته کیږي. د صحت نړیوال ادارې نن د ټیبي یا نری رنځ ضد مبارزې نړیوالې ورځ په مناسبت په خپل بیان کې ویلي چې پاکستان کې تر 150% پورې د ټیبي کیسونه داسې دي چې هغه نه رپورټ کیږي او همدارنګه رنځ له منځه وړو لړکې تر ټولو غټ خنډ دی. د پاکستان وزیر اعظم دن په لاهور کې د سوری ته ویلي چې اوس به په ملک کې جوډیشل یا بل مارشل لا ناراضي. د براسیال کې دا چې د زیارت پر ورځ د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید په یو خبري غونډه کې له چیف جسټس څخه غوښتنه کړې وه چې په هیواد کې جوډیشل مارشل لا ولګوي. تیر ورځ د افغانستان د هلمند ولایت په لشکرګاه کې د بمی چاودنې له وجې د وژل شو شمېر 44 ته رسیدلې. په دغه پیښه کې لږ تر لږه وڅلوه کسان جوبل شوی. هم دی د هلمند ولایت دفتر خبر پاڼه وایي چې په 14 کې ماشومان هم وژل شوی. په شام کې د جنگ سرون کې وایي د روس لخوا د شوی لوزنامې په نتیجه کې د هیواد یاغي وسلوالو په مشرقي غوطه کې یو محاصره شوی سیمه پرې خوده او د بلې خالی کولو پلان لري. او د پاکستان کرکټ سوپر لیګ فائنل میچ سبا په کراچۍ کې د پېښور زلمی او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ دی. بل خوانند فاټ سوپر لیګ په یو میچ کې باجوړ زمري لوبډلې فخر خیبر ته په 4 وکټو ماتې ورکړه.
اسرائیل لموند چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړو. درنو اوردونکو لرمن سره سم په دې نمای کې تاسو لپاره دوه اونیزې خبرونه لرو. لومړی د سولې په لور خبرونه ته وکیږو چې دا ځل موږ همکار بشیر غواغ د پښتون ژغورنې غورزنګ د هلو زلو په اړه پروګرام جوړ کړی دی. راځي چې دې ته وکړو.
د سولې پر لور
پښتون ژغورنې غورزنګ د مارچ په 10 نیټه د بلوچستان په کلا سیفلا کې لوی جلسه وکړه. په سبا یې په کوټه کې هم ناسته درلوده. دوی له حکومت وغوښتل چې خپلې کړې وعدې دی پوره کړي. زه بشیر غواخم او نن تاسو ته د سولې پر لور خبرونه کې د عدم تشدد پر فلسفي ولاړ پښتون ژغورنې غورزنګ پر هڅو غږیږو. د پاکستان حکومت په 13 فروری میاشت کې د پښتون ژغورنې غورزنګ اسلام آباد جلسه په دې لیکلې وادي ختم کړه چې غیب کړل شوي ځوانان به راخوشي کیږي، له قبایلي سیمو به ماینونه پاکیږي او د نقیب الله مسعود پر وژنې تورن د ملیر پولیسو اس اس پی راو انور به نیول کیږي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وایي که څه هم غیب کړل شوي ځینې ځوانان کورونو ته راغلي خو حکومت خپل ژمنې په بشپړ ډول نه دی پوره کړی. تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په بلوچستان کې د لویو جلسو تر کولو وروسته پولیسو د پښتون ژغورنې غورزنګ د ځینو مشرانو پر ضد اف آی آر جمع کړ. دوی په خپل غوښتنو کې دا هم ویلی و چې قبایلي سیمو کې دی د پاکستان پوز خپل چک پوسټونه کم کی او ګرز بندیزونه یا کرفیو دی ختمه کی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ویلي چې د پولیسو لخوا د اف آی آر درج کېدو په شان کړنو مقصد د هغوی مخنیوی کول دی، خو دوی به له خپل حق غوښتنې راونه ګرځي. محسن داوړ د دوی له مشرانو یو دی. هغه مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت لخوا جوړ کړي خنډونه به د پښتنو حقونو لپاره دا نوی تحریک ونه دري.
خدا اوس د دې غلط فهمي ده، خلک اوس د احتجاج د زور نه خبر شول، د اتفاق د زور نه او د اتحاد د زور نه خبر شول چې په دې کې څومره زور دی. نو که ته دا خیال یې چې دا لږ څه هم لپاره بدلي د خلک په بیا کې زموږ کېدونه، موږ هم هغه په کوټه جلسه کې هم دا خبره وکړه چې جنګ نه کوو، توفق نه راخلو، موږ احتجاج کوو او په هر ډول کوو، په هر طریقې کوو، او د عدم تشدد او د نان وایلنس د اصولو په بنیاد موږ خپل حق غواړو. چې تر څو پرنی میلاو شوی موږ به واړو. دا خو جی اوس داسې ده چې د خلکو د زړونو نه اوس هغه یره ووتلې، نو هغه د یره بوتان اوس مات شوي دي. خلک به اوس راځي د خپل ظلم او د زیاتې چې کوم کېږي په خاوره باندې د هغې فریاد به ټول دنیا مخې ته ږدي او په حقایقو په دلیل سره دی. لکه موږ خو تر اوسه پر یوم داسې خبره او یوم داسې واقع نه ده پیل کړی چې مثال هغه د حقیقت سره تعلق نه لري، او موږ یوم داسې دلیل نه ده چې مثال هغه موږ سره کېني مخامخ په دلیل باندې موږ پړکي. نه، موږ خو به د دې انساني حق غواړو، د ژوند د عزت د ژوند تېرولو حق غواړو. نو دا به دې راښيي، دا به دې خامخامه له راښيي
د سولې پر لور.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د دې مظاهره لړۍ د منظور پښتون او زینو نور ځوانانو لخوا د 13 جنوري په شپږم نیټه پیل شو. دوی خپل غوښتنې اسلام آباد ته وړلې. پر لار ورسره له خیبر پښتونخوا نور ځوانان هم یو ځای شول. کله چې اسلام آباد ته ورسېدل نو د پاکستان له بیلابیلو برخو ورته پښتانه راجمع شول او په دې توګه د احتجاج د زرګونو کسانو په مظاهره بدل شو. منظور پښتون په خپل فیسبوک پاڼه خبرې کړې ویډیو کې وایي د پښتنو پر ضد باید تعصب ختم شي.
دې کې بنیاد باندې چې موږ ژوند بد شي، زموږ راتلونکی نسل بد شي، دلته بدماشي نه وي، دلته د چا ذاتی راج نه وي، دلته د قانون او آئین بلادستی وي، دغه لپاره لګیا یو. د دې لپاره یو ځل په کار دی چې ټولو پښتنو ته د پیغام ورکړي شي چې د دوی د مسلو حل د دوی په اتفاق او په اتحاد شته دی. د دوی سره بل لار پاتې نه ده. دوی به د عدم تشدد، یعنی تشدد باندې یقین نه ساتو، عدم تشدد په ذریعه سره په هر ځای چې خپل چې کوم اولسی پاسون وي، کوم اولسی جلسی وي، کوم اولسی پریشر وي په حکومت باندې، هغه به جاری ساتي. د دې لپاره ټول پښتانه راویښول پکار دي. خو چې تر کومې ورځې نه تاسو راپاسېدلي، تاسو نه وینئ چې ستاسو په خاوره باندې د شر چې کوم روان وو، د ماکې روان وي، هغه کموالی او د دو خلکو چې کومه بدماشي کړله په هغې کې کموالی را روان دی. د ستاسو د پاسون د وجې، ستاسو د دغې غیرت د وجې، ستاسو د دغې ننګ د وجې.
د سولې پر لور.
اوریدونکو، په لومړي سر کې د فروری په میاشت کې د عدم تشدد فلسفه په طریقه عمل کوونکي ځوانان تر لسو ورځو پورې په اسلام آباد کې ناست وو. د مظاهره ته د ډاډ لپاره ځینې پښتانه سیاستوال هم ورغلل او د هغوی د غوښتنو ملاتړ یې وکړ. د ټولو سیاستوالو مظاهرچیان وستایل چې په سولیز ډول یې خپلې مطالبې وړاندې کړې دي. د دې مظاهرچیانو مشر منظور پښتون ویلي چې دوی به خپل مخکې احتجاجونه هم په عدم تشدد فلسفه ولاړ پر مخ بیایي او د چا خلاف به تشدد نه کوي. د هغه په وینا دوی کوشش کوي چې پښتانه د سولیزو لارو څخه خپل حقونه لاسته راوړي. پښتنو ادیبانو او شاعرانو هم د دې پښتون پرلت په حق کې خپل کردار ادا کړي. دوی ورته شعرونه لیکلي او سندرې یې ویلې دي. په روانو حالاتو یو شعر د ممتاز اورکزي هم دی چې هارون بچا ویلې. مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مظاهرو او ناستو که څه هم د پاکستان حکومت د هغوی غوښتنو په منلو نه دی مجبوره کړی، خو په نړیواله کچه یې غږ اورېدل شوی دی. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ هم پر دوی بیان خپور کړی. شاهین بنری نور تفصیل درته وایي.
د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې ویلي په پاکستان کې میشت پښتانه د زور زیاتی او نسلی تعصب ښکار دی او باید حکومت د هغوی غوښتنو ته غوږ ونیسي. د نهه پورز د ادارې لخوا په یو بیان کې ویل شوی چې په دې تیرو څو کلونو کې د قبایلي سیمو ولسونه د طالبانو لخوا د بریدونو، پوځي عملیاتو او ډرون بریدونو ښکار شوي دي. په قبایلي سیمو کې ولسته په عدالتونو کې د اپیل حق نشته او هغوی ته اجتماعي سزاګانې ورکول کیږي. هیومن رائټس واچ زیاته کړې د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې د تحریک د مشر منظور پښتین پر ضد لدې کبله مقدمه درج کړې ده چې هغه په حکومت او امنیتي ادارو تنقید کاوه. د حکومت د دغه اقدام په اړه د قانوني چارو پوه شهاب خټک وایي،
پښتون تحفظ موومنټ چې کومه جلسه کړې ده په هغه کې هیڅ غیر قانوني خبره نشته. هغه بالکل د قانون مطابق یو پیسفل پروټیسټ کوي. تاسو کتو چې په اسلام آباد کے دن مخ کی اگئی دھرنا کڑی وا اور دگا پر نتیو پا آگئی کی یو بلب چلتا نظر مات شوئے یو بوٹے چاہنا دے شکو والے.
هیومن رائټس واچ له حکومت ته د منظور پښتین او داغه د نور ملګرو پر ضد د مقدمو د ختمولو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې حکومت له پکار دي چې د پښتنو پر ضد امتیازي قوانینو او رویو ته د پای ټکی کېږدي.
اوریدونکو همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ. قدرمن اودونکو د سولې په لور خبرونه مو واوریدله چې بشیر ګواخ وړاندې کوله. له ژمنې سره سم اوس وار رارسېدلې دی د دویمې اونیزې خپرونې ټولنه او سخت دریزي. په دې خپرونې کې به تاسې واورئ چې په پاکستان کې عام ولس یا ټولنه تر کومه کچه سخت دریزه ده یا سخت دریزۍ ته مایله ده. دا خپرونه تاسې لپاره هر اونۍ زموږ همکار احمد شاه اعظمي جوړوي. راځئ چې د دې اونۍ ټولنه او سخت دریزۍ خپرونې ته په ګډه سره غوږ شو.
ټولنه او سخت دریزی
د مشال رادیو په اونیز خبرونه ټولنه او سخت دریزی کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستانی رسنیو کې د سخت دریزی په اړه بحث واوریدی. په پاکستان کې که یو خوا سخت دریزی ته د ودې ورکولو په تړاو د بیلابیلو عواملو ذکر کیږي، نو بل خوا په دې هیواد کې عام خلکو یا ټولنې ته هم ګوتنیول کیږي.
ټولنه او سختدریزي روان خبرونه کې به باوري چې په پاکستان کې ټولنه په خپله تر کومه حد سختدریزه یا سختدریزي ته مایل ده. په پاکستان کې د سختدریزي پدیده للسی زو راهیست روانه ده او دې پدیدې ته په واده ورکولو کې بیلابیل عوامل د ذکر وړ دي چې ریاست، نصاب، مدرسې، رسنۍ او ځینې نور یې په سر کې راځي. پر دې هر څه سربېره په پاکستان کې عام ولس یا ټولنه په خپله هم که یو خوا د سختدریزي ښکار شوې نو بل خوا د سختدریزي تر اغېز لاندې راغلي یا دې خوا ته تر یو حده مایل شوې ده. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر قبله ایاز وایي چې ټولنه د یوې اوږدې پروسې وروسته دې پړاو ته را رسېدلې ده.
دا د یو بیل لوی پس منظر نه بعد او د ډېر ښکاره خبره ده چې ډېرو کارونو نه بعد عمومي طور یو د عدم برداشت، عدم تحمل یو کیفیت موجود دی. کمونه د پشال واقعا ګورو په مردان کې یا نورې واقع چې پورا یو هجوم هغه داور شي او د یو جذباتی ردعمل مظاهره وکړي نو د دې نه موږ ته پته لګي چې ټولنه چې کومه ده هغه هم د انتحاسندی ښکار شوې ده. نو چې کله د ټوله ټولنه د انتحاسندی ښکار شي نو دا بیا په دې باندې پودل ډېر اسان دي چې یو نوی جنریشن نوی نسل چې راځي هغه هم په دې ماحول کې پیدا شي او هغوی ذهنونو ته هم چې کوم شی منتقل کېږي نو هم دا تریخوالی
په 1928 کال کې د پاکستان له جوړېدو وروسته که څه هم ټولنه یا ریاست سختدریزه نه ګڼل کېده او د پوهانو په اند دې پدیدې وروسته واده وکړه. د ټولنیزو او سیاسي چارو کارپوه هاشم بابر وایي چې په پاکستان کې د بیلابیلو مذهبي مسلکونو خلکو د ورورولۍ ژوند کاوه خو دلته ریاستونو ټولنه د سختدریزۍ پر لور بوتله.
یو داسې وخت راغو په پاکستان کې چې انتها پسند چې کوم دي خلکو ته اغه ته وده ورکړې شو او دا وده ځان باندې عالمانو یا مجانو نه ورکړي بلکې د دې وده په شا باندې چې کوم به باقاعده ریاستونه شامل وو او هغه ریاستونه چې د بل ملک جنگ به چې کوم دي پاکستان ته راوړو د ایران او د عرب جنگ پاکستان ته راغې دا سينو چې کوم دي پراکسی وارس دې طرف ته راغې او د دین او د اسلام په نامه باندې چې کوم دی د انتها پسند شروع شوې د دې لاس ټوپک هم راغ وسله راغ وسله چې راغ نو ضروري خبره ده چې وسله هو په بیا باندې سګر شي راشته اجتماعي تور باندې خو چې ته یو داسې مضبوط اداره به وشي هغه به ولا ورکوي.
په پاکستان کې چې کله هم د سختدریزي ذکر کیږي نو د پوځي امیر جنرال محمد ضیاء الحق د واکمنۍ ذکر کیږي چې په 1928 لسیزه کې د هیواد چارې پر مخ وړلې. په همدغه موده کې په دې هیواد کې یو شمېر بدلونونه رامنځته شول چې پوهان یې د سختدریزۍ بنسټونه ګڼي. هاشم بابر د همدې مودې ذکر کوي خو وایي چې سختدریزۍ ته اوس مهال یوازې ریاست د پایتخت کې ایښودلی سي.
جنرال ضیاء الحق په زمانه کې چې هغه اسلامایزیشن یو هغه شروع کړی و ناره شروع کړی و داسې قوانین پاس شو چې هغه قوانین مخکې نه وو او د هغې ضرورت هم نه و لکه توهین رسالت دغه څه ورسره نور شامل شو. عوامو باندې چې کوم دی اثر ورځ تر ورځ وغورځېده. انتها پسندانه چې بیا کوم عملي شکل واغشتو انتها پسندی کې نو هغه دهشتګردی واغشتو هغه باقاعده ریاستونو سره جګړې شروع شوې. نن یو داسې حد ته مونږ راغلي یو چې خپل هغه وخت مسلکونو ته واپس تګ هغه ډېر ضروري ګڼم زه ځان باندې او د هغې لپاره سوای د ریاست نه بل څوک قدم نشي اغشته.
په پاکستان کې په دا وروستیو کې د سختدریزي یو شمیر پیښې رامنځته شوې او په دې هیواد کې دغه پدیدې د ترهګرۍ بڼه اخیستې ده. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې مذهب ته د سپکاوي په تور یو شمیر کسان وژل شوي دي چې تازه بیلګې د خیبر پښتونخوا په مردان کې د عبدالولي خان پوهنتون د یو زده کوونکي مشال خان وژنه ده چې د 2018 کال په اپریل میاشت کې د بلوګرو او قهرجنو کسانو لخوا په وهلو ټکولو ووژل شو. د پولیسو او پلټنیز ډلو پلټونو وروسته ثابت کړ چې مشال خان مذهب ته سپکاوی نه وکړي. په ټولن کې د سختدریزي یو بل مثال د 2014 کال د نومبر میاشتې هغه پیښه ده چې د پنجاب په کوټ رادا کشن کې قهرېدلو خلکو یوې سوی خاوند او د هغه میرمن په وهلو ټکولو ووژل او وروسته یې د خښتو بټیو ته ور واچول. د دې پیښو وروسته هم پلټونو دا ثابته کړه چې دغه عیسوي جوړې مذهب ته سپکاوی نه وکړي، بلکې د شخصي نات په نتیجه کې ووژل شول. په اسلام آباد کې د ټولنیز چارو کارپوه او ښوونکي پروفیسر محمد اسماعیل وایي چې په پښتني ټولنه کې د بیلابیلو عواملو له کبله د باچا خان د عدم تشدد تعلیمات شاته وغورځول شول او سخت ریزی واده وکړه.
هغه چې کله باچا خان ورته د عدم تشدد فلسفه ورکړی وه، هغه فلسفه چې کوم ده نو هغې ته د هندو ملګری، هغې ته کاپیره وینا کول، هغې ته ملک دشمنه ګڼل، او هغه یې رد کړه په تعلیم باندې، په سیاست باندې، په پارلیمنت باندې، په نظام باندې، په تعلیمي نظام باندې، په مدرسه باندې، په هر یو څیز باندې هغه پالیسی چې رد کړه. نو دلته کې عوامو کې هغه سیلس چې کوم پروموټ شو، کوم ډیولپ شو سوچ، نو هغه دا دی چې مونږ بس مونږ د هندوستان مروان کوو، مونږ د افغانستان مروان کوو، مونږ د امریکا مروان کوو، مونږ د ټوله دنیا روان کوو، بس مونږ چې کوم دی په ټوله دنیا دی سوار شو. نو دغه سوچ چې کوم دی نو دا په عام الګتا، عام ماشوم ته، عام سوسایټي ته تقریبا رسیدلی دی.
لیکوال او څېړونکی ډاکټر عائشه صدیقه هم په دې نظر ده چې په پاکستانی ټولنه کې مذهبي سختدریزي واده کړې ده او یو شمېر خلک قانون په خپل لاس کې اخلي.
هم یې نه کې سکتے پاکستان میں کہ جی ہر کوئی شدت پسند ہے، لیکن مسئلہ
مونږ د نشو ویلې چې په پاکستان کې هر څوک سختدریزه دي. ستونزې دا ده چې مذهبي بیانیا یا د مذهب ارزښت ډیر زیات شو دی، بل خو د پښتنې کولو کلتور پر شا روان دی او سوچ او فکر ته خلک نه پریښودل کیږي. د مثال په ډول کوم د مذهب د سپکاوي موضوع ته ګورونو پر زیاده دی چې ریاست د تورن کس پاړه پریکړه وکړي نو عام خلک هغه وهي او وژني. دا هر څه پر یو انګازه کیږي، یو څوک هغه وکړي او نور ورشي او هغه سړی وژني. پر دې سربېره د مذهبي لګښتو پر ضد چې څنګه سلوک روان دی، دا په ټولنه کې د زیاتېدونکې سختدریزۍ عکاسي کوي.
شدت پسندی جو ہے معاشرے میں اس کی عکاسی کرتا ہے.
په پاکستان کې د محمد نفیس په نامه یو څېړونکي څېړنه کړې چې په دې هیواد کې له 1990 کال څخه تر 2010 کال پورې څه باندې 50 کسان مذهب ته د سپکاوي په تور یا خو ماورای عدالت وژل شوي او یا په زندان کې وژل شوي دي. په دې هیواد کې رواني سختدریزي پر ټولنې هم منفي اغېز کړی دی. په اسلام آباد کې د کوټ په نامه د څېړنیز ادارې مشر عارش الله خان وایي چې په پاکستان کې سختدریزي ولس د رجعت پسندۍ او پسماندګۍ پر لور بیولې دي.
کله موږ خپل معاشره ته وګورو نو غدا انتها پسندی زموږ د غټ عالمیا په داسې جوړ شوی دا چې زموږ ټوله معاشره د دې د وجنه د یو زوال ښکار ده، او نور چې کوم هیوادونه دي هغه په مخ کې روان دي، هغه ساينسي لحاظ سره ترقی کوي، هغه علمي لحاظ سره ترقی کوي، او زموږ خلک چې دي هغه د یو منفي سوچ ښکار دي، د دې ایکستریمیزم په وجه د یو منفي سوچ ښکار دي، او دا منفي سوچ چې دی نو زموږ په معاشره کې یو ډېر غټ نفاق اچول دی، او ډېر خلک د یو بل نه متنفره کړي دي. نو دا زموږ لپاره یو ډېر غټ زموږ په پروګرس کې، زموږ په پرمختګ کې دا یو ډېر غټ مسله اچولې ده.
په پاکستان کې که څه هم سختدریزي ډېره واده کړي، خو هاشم بابر دا کار د ټولنې د یو څو وګړو کار ګڼي او پرام ولس یې نه تپي.
لوخو چې عام خلکو ته ګورم، ولس ته ګورم، نو هغه کې د انتها پسندۍ خلاف چې کوم دی یو ذهن لري، په ښکاره مخالفت ځکه نشي کولی چې کوم خلک لږ هم دي، خدای په لاس کې وسله ده یا هغه ماب جوړولی شي. لکه د توهین رسالت په هغه کې چې کوم دی بغیر عدالت ته سړی نه رسېدلی چې یا د عدالت ته واپس راوتې دي چې ماب چې کوم دی هغه ګیر کړی او ټوکړي ټوکړي کړی وي. نو دا خو خلک دا خو ماب مینټیلیټی ده. دا کسان چې کوم دی دا اکثریت کې نم دي په زموږ په ولس کې، په سوسایټی کې، لیکن ایکټیو خوري دي کنه، بلکې پرو ایکټیو دي. بیا دوباره چې کوم دی زه بده وایم چې زموږ خپلې اداري راځي چې هغه دې سیسي دي مخنیوي وکړي.
په 2009 کال کې د خیبر پښتونخوا په سواد کې وسلوال ویونجلی په محضر کې په درو یا کوړو ووهل او پر هغه تور پورې کړی وو چې لا نامحرم حالک سره ګرځېدلې و. د اسلام آباد په دفاع پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر شهریار خان وایي چې د سواد دغه پیښې د خلکو ذهنونه د سختدریزو او وسلوال په ضد جوړ کړل، او اوس هم زیاتره ولس د سختدریزو خلاف دی.
د سختدریزو یاد طاقت ما یې تر درې استعمال یو څو شتري او غاره یې مرسته نه کوي عام خلک. دا به ضروري یک د ترهګرو او د هغوی د نظریاتو سره چې کوم څوک مطابقت کوي هغه خلک به هم موجود وي. هغه داسې مذهبي دینونو کېدي چې هغوی سره مطابقت کوي، خو زه به دا ووایم چې هغه به ډېر لږ وي. عام خلک، عمومي خلک د ترهګرۍ پر ضد دي، هغه که د هر چا خلاف کېږي، که هغه په پاکستان کې موږ وګورو هغه سیکټرین دا هغه کارا سے بند رہنے لگا کہ مذہبی دا اور اس عام خلقوں کی اصول شکا چی اگر اگر نہ کو خون لگا
په پاکستان کې چکل هم پټولنه یا مولس کې د سختریزي ذکر کیږي نو زیاتره وخت ذهن د خلکو لخوا مذهب ته د سپکاوي په تور د ماورای عدالت وجنو پر لور ځي. د مشال رادیو نیوز خبرونه ټولنه او سختریزي هم دومره وو. راتلونکي خبرونه کې به په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي په تور د خلکو وجنی او په دې لړ کې د سختریزي لامل ته کتنه کوو. یاد دی چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼې او ټولنیزو رسنیو هم اوریدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه شکم سوکا لجوان اولا دید.
Singar, I'll pull the spell.